له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساعته خپرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د اساف د عمومي قوماندانۍ مرستیال هلمند ته تللی او دغلته د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د وروستیو حملو په اړه له مقاماتو سره خبرې اترې کړې دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورو چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاری دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې پرونیو به 14 لسکونه کسان وژلي او لسل نه زیاتې ټپیان کړي دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وای په افغانستان کې پر بهرنۍ ځواکونو د بمی حملو زیاتې دو اندیشمن کړي او په بهرنۍ خبرونو کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن باور نه لري چې اسرائیل پر ایران د دغه هیواد اټومي پروګرام له امله د برید پریکړه وکړي. د هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې بمی چاودنه کې لشتر لږه شپږ دېرش کسان مړه او لسلو زیات ټپیان سوي دي. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې په یو وخت درې ځان وژونکي چاودنې وسوې او ورپسې د کندز ولایت د شارچي ولسوالۍ په بازار کې هم بمی چاودنه وسوه او لس کسان پکې ووژل سول. د چاودنې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی.
د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک نو او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول عمل غندو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وای په افغانستان کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو باندې د وروستیو حملو له امله زیات اندېښمن دی. پنیتا وای دښمنان هڅه کوي د افغان او ایتلافي ځواکونو ترمنځ موجوده باور او اعتماد زیانمن کړي. د زیاتوي دښمن په دې حملو سره غواړي ځان ته یو ډول اعتبار حاصل کړي. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې پر ایتلافي ځواکونو باندې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتي او کشفي ماموریتونو او دغه راز نورو لازم اقداماتو څخه کار اخلي. د خوست په شمال ختیځ د سهرباغ په سیمه کې نن سر د بهرنۍ ځواکونو په پوځي اډې کې پر افغان کارکونکو د وسلوالو کسان لخوا د لاسي بمونو او وسلو حمله سوي. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل معلومات ورکړل سوي. د خوست د ملکي روغتون رئیس ډاکټر مجید منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له پېښې څخه نه تنه ټپیان روغتون ته وروړل سوي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته د پېښو مسؤلیت منلی او وایي چې په دې حمله کې چې پر افغان او بهرنی ځواکونو سوي ګڼ شمېر بهرنی سرتیری او د هغوی افغان ژباړونکي وژل سوي خو دولتي چارواکي دا ناسمه ګڼي. په پروان کې د ځوانانو د ورځې په مناسبت نن د ځوانانو یو غونډه جوړه سوه. د پروان د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو د چارو مسؤل حکیم باوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف د ځوانانو پر ستونزو بحث کول دي. په دې غونډه کې یو شمېر ځوانانو، دولتي مسؤلینو، د خلکو او مدني ټولنو استازو ګډون کړی. بلخوا د پنشیر څخه په یو خبر کې راغلي چې د دې ولایت د معارف د کیفیت د لوړیدو لپاره ځینې پروګرامونه پیل سوي. د دې پروژې مسؤل توکل رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري په دې سره د دې ولایت په ښوونځیو کې د زده کړې کیفیت لوړ کړي او د همدن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 35 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر غنی تومان 40 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ. او د هم د سیمیون اړۍ څخه د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د هیواد د بهرنی چارو وزیر هیلر کلینټن ته د تیر جمعې په ورځ دیرش ورځې وخت ورکړی و چې یو راپور باید برابر کړي چې د حقانی شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او کنه نو دلایل باید ووایي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولان د سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
the question of whether to designate the entire
دا وی دا مسله چې د حقانی ټوله شبکه د بهرنی تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل سي او کنه لڅمو دی راهي سي ور باندې مشکار کوو او تصمیم هم نیول سوی دی. د کانګرس لایحه یو جلا موضوع ده. د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن باید د تیر جمعې ورځ راهي سي د ډیر شو ورځو په موده کې کانګرس ته جواب وایي. تاسو اوس باید د دوو مسلو ترمنځ تړاو وویني. ختمه ده چې د بهرنی چارو وزیر به په خپل وخت راپور وړاندې کړي. امریکایي او افغان چارواکو ویلي حقانی شبکه په افغانستان کې پر افغان او ایتلافي ځواکونو باندې حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن باور نه لري چې اسرائیل دی پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام په خاطر د برید پریکړه کړې وي. لیون پنیتا ویلي مهمه دا ده چې پوځي ګام باید د ایران د اټومي مسلې د حل وروستی انتخاب وي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم پر ایران باندې د بندیزونو او ډیپلوماتیک فشارونو او ډیپلوماتیکو فشارونو تاثیر او نتیجې ته وخت پاتې دی. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې اسرائیلي چارواکو پر ایران د احتمالي برید په اړه څرګندونې کړي دي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلک د ازبکستان په څلور ورځني سفر نن تاشکند ته ورسیږي. بلک به له ازبک مقامات سره د دوه اړخیز اړیکو د ابریشمو د نوې لارې او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ اسیا کې د ثبات په اړه خبرې وکړي. د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تیره شپه په ریاض کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د سوریې شخړه د ګډونوالو د خبرو اترو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه ده. د تونس ولسمشر د سرمشریزي ته په خپلو څرګندونو کې د سوریې د حکومت پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ریاض په دغه غونډه کې د ایران ولسمشر د سعودي له پاچا سره نږدې ناستو چې کتونکو دا د پخلاینې لپاره یو هڅه بللې ده. سعودي عربستان د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي په داسې حال کې چې ایران بیا د بشار الاسد د رژیم ملګری او نږدې متحد دی. د امریکا د دفاع وزیر وای پنټاګون د سوریې پر فضایي قلمرو د ممنوعه سیمې په اعلانولو کې کوم جدي غور نه کوي. لیون پنیتا د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې راپورونه وایي د سوریې هوایي ځواکونو د حکومت ضد یاغیانو پر ضد حملې زیاتې کړي دي. پنیتا وویل د تمرکز د سوریې د بیولوژیکي او کیمیایي وسلو د خوندیتوب په یقیني کولو دی. نوموړي پر ایران تور پورې کړی چې د سوریې په شخړه کې پراخ رول لوبوي او د اسد د رژیم د ملاتړ لپاره ملیشي روزي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب باندې لګولې بندیزونه لری کړل. نوموړی تیرونی له رژیم څخه تښتېدلی و. د امریکا د خزانه وزارت وایي د حجاب شتمنۍ له قیده آزادي دي. د سوریې پخوانی صدر اعظم په نورو دولتي چارواکو ژغ کړی چې د بشار الاسد رژیم دی پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د نوي صدر اعظم په ګډون د رژیم د شاوخوا دیرشو تنو جګپړو چارواکو شتمنۍ قیدي کړې دي. حجاب چې سونی مسلمان دی د بشار الاسد په داخلي کړۍ کې شامل نه و، خو تر ټولو جګپړی ملکي مامور دی چې له رژیم څخه جلا سوی. د پوردون کې ویل د بشار الاسد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. او د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د سه‌شنبه په ورځ د هیواد دوه جګپړي جنرالان چې تقاعد ته سوق کړي وو په مډالونو وستایل. د مصر دولتي ټلویزیون په خوانی دفاع وزیر حسین تنتاوی او د پوز په خوانی لوی درستی سمې انان وشودل چې د جمهور ریاست په خاص مراسمو کې ورته جمهور رئیس مرسی مډالونه ورکوي. تنتاوی چې د حسن مبارک پر رژیم کې شل کاله د دفاع وزیرو د پاتون په جریان کې د پوز د عالی شورا د مشر په دندې کار کوه. د دې دوه جنرالانو په لر کېدو سره داسې اوازې خپرې سوي دي چې د جمهور رئیس مرسی او پوز ترمنځ یو ډول زور شودنه رامنځته سوه. مرسی د دوشنبه په ورځ متقاعد جنرالان تنتاوی او انان د جمهور رئیس د سلاکارانو په دندو وګمارل. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د ایساف د عمومي قمندانۍ مرستیال هلمند ته تللی او دغه ته د پولیسو د روزنې او امنیت د لیدنې له چارو کتنه کړې ده او پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو د روسي حملو په اړه هم تحقیقات کړې دي. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د ابو مسلم خراساني واټې د ایران په غوښتنه د هیواد د وشل شو ډیپلوماټانو په نوم کړی دی. دا موضوع په یو مفصل او تحلیلي رپورت کې څېړل. د سولې د عالي شورا شمېر غړي تمه لري چې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کانفرنس کې د ولسمشر کرزي ګډون په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره ګټور تمام شي.
چیرته اسلامي کانفرنس د افغانستان د قضیه د حل لپاره د جانبینو نه یو څه وغواړي، دوی په شری لحاظ باندې د مسلې ته ډېر په دقت سره وګوري.
د کابل چاپ مطبوعات تکتنه لرو او دا هم اوري چې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې جایکا وایي چې دا اداره د یو لړ شرایطو پر اساس د نوي کابل پروژې سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام او کور کلی اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 شپږ باندې له سهار 9 بجو څخه د ماخام تر 9 بجو پورې واوري. په افغانستان کې د ایساف د عمومي قومندانۍ مرستیال هلمند ته تللی، په ظاهره هغه د پولیسو د روزنې او امنیت د لیدنې بهانه کړې ده، خو داسې ښکاري چې د تېرې اونۍ له هغه دوو پېښو وروسته چې پکې د افغان سرتېرو له لورې شپږ امریکایي عسکر وشل شول، دا لومړی بهرنی مسؤول دی چې هلمند ته ځي او د امنیې له قومندان سره ویني. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په افغانستان کې د حساب ځواکونو د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال ټوبر د اکشن په ورځ هلمند ته راغی او په دې ولایت کې د هلمند امنیه قومندان او جنو نور دولتي چارواکو سره ولیدل. کته هم ټوبر په ناڅاپي سفر هلمند ته راځي، خو رسنیو ته وویل هدف هلمند ته د پولیسو سره د لیدنې ترڅنګ د دې ولایت د امنیت جاج اخیستل دي. هغه یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په هلمند کې به د پولیسو دوو روزنیز اکاډمۍ ته رشد ورکوي او د هغه پولیسو ظرفیت به لوړوي چې دا مهال په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو بوخت دي. دی وایي زه هلمند ته شپږ کال وړاندې راغلی وم، هغه مهال امنیت ښه نه و، خو په دې ورځو کې د هلمند امنیت د ټینګښت کیسې هر ځای کېږي. په خاص ډول کله چې مې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات ولیدل، نو پوه شوم چې دوی خپل امنیت ساتلی شي. خو د هلمند په امنیه قمندانۍ کې و چارواکي چې د هویت د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دروي ستورو دغه امریکایي جنرال د هلمند له امنیه قمندان څخه وغوښتل چې پوه کړي څنګه کېدای سي چې د افغان سرتیرو له لورې د بهرنیو ځواکونو د وژلو مخه ونیول سي. د پوځي چارو څارون کې وایي کله یوې خوا نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته افغانستان څخه وځي، له بلې خوا غواړي تر هغه وخته د افغان ځواکونو له لورې د خپلو سرتیرو د وژل کېدو د مخنیوي لارې چارې هم ولټوي.
کار کله چې داسې یو موضوع پیښ شي لکه اوس په ګرم سیل او په سنګین کې پیښ شوې ده، د چارواکو سره په دې خبرې کې څه شکل باید هغه وژنې چې کېږي د لاسو د لستوني هغه دغه چې بندې کې پرماین کا وخیږي، خو هغه خو یو لرون شي دی، نام ملکی ګوري نه خارجي ګوري، ولیکن دغه دا ډیر پیچلی کار دی. ای و دا پولیس چې وژني یا دغه د پاره لایده پلانونه ورته جوړ کړي، دې ته رښتیا هم زه خو خپل لا داس دغه دوی هم شه دغه سي چې دا موږ د دې مخنیوي څنګه وکړو.
یو نیبراندې په دوو پر لپسې ورځو کې د هلمند په سنگین او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان پولیسو لورې چې یوې د ملي او بلې د محلي پولیسو درشی پتن کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او په هر ولسوالۍ کې درې درې تنه ووژل. هغه مهال د هلمند امنیه قومندان دارت کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو لورې درې امریکایي سرتیرو وژل سوي دي. ویل د پولیسو له درشینه په استفادې وسلواله د غبرت تر سره کړې ده. خو د ګرمسیر ولسوالۍ په اړه د پلټون د دوام خبر ورکړې ده. د هلمند امنیه قومندان سمونوال عبدالنبی الهام د امریکایي جنرال سره په لیدنه کې ویل د پولیسو په درشی کې پر بهرنیو ځواکونو برید د وسلواله طالبانو کار دی او په دې ډول غواړي د پولیسو او بهرنیو ځواکونو په منځ کې بې باوري ډېره کړي. هغه ویل نړیواله ټولنه تر 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
چون د جنرال چې خبري وکړي موږ اطمینان کړو چې د 2014 کال وروسته لکه څنګه چې د جهانی ټولنې تصمیم دی چې افغانستان تنا نه پریدي، ولې دی په نظامی لحاظ باندې دا وهدی لکه څنګه چې جهانی ټولنې وکړي دیم دا وهدی ورکړي چې پر مسلح قوتونه په خاص ډول پولیس د 2014 کال وروسته هم تنا پرینوږو، موږ به د تعلیم او تربیه د سکل سلاو د اکمالات او لوجستیکی مسائل په اعتبار باندې حمایت کوو او کومک ورسره.
دا په کابل کې د ایساب دوکونو د عمومي کمانډنې د مرستيال دوهم سفر دی چې په تیر شپږ کلونو کې هلمند ته راځي. څرونکې وایي دا به امریکایي ځواکونو ته ډېره ګرانه وي چې له یوې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په مخامخ جنگونو او ماینونو کې وژل کیږي او له بلې خوا د خپل افغان همکارانو له لورې سرتیري په ډزو کې ژوند له لاسه ورکوي. چې د چارواکو په خوله د دې وژنو اصلي انګیزه خپل منځي شخړې او بیلابیل فشارونه کېدای سي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د ابو مسلم خراساني واټ یې د ایران په غوښتنه د دې هیواد د وشل شو ډیپلوماټانو په نوم کړی دی. دغه ډیپلوماټان چې شمیر یې لس کسه ښودل کیږي د طالبانو لخوا د مزار شریف د ښار د نیولو پر مهال وشل شوه. که څه هم چې د بلخ چارواکي د خپل دغه اقدام دفاع کوي، خو ځینې څېړونکي بیا دا ډیپلوماټان جاسوسان بولي چې د دوی په وینا خپله د تهران په امر وشل شوي او طالبان په ګلاس نه لري. دا چې دا ډیپلوماټان څوک په افغانستان کې څه ډول ماموریت درلود او د چا لخوا وژل شوي، د دې مسئلې تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
اکثر افغان کتن کے پدے باور دے چھ دا ایرانی جاسوسان چھ دا ڈپلوماٹانو پجامہ کے پ نویم لسیزہ کے دا افغانستان دا تجزیہ ہچ کولا دا تہران پ حکم وجل شوی دے دا ورکل شو معلومات لمخ دا ایرانی ڈپلوماٹان چھ شمیر لسو کسانو ترسے دا دنول سو اتنوی میلادی کال دا اگست پ اتمنیٹا حق محل چھ طالبان دا مزار شریف خارتنا نوتل وجل شوی دے در دے پائے فرعون دا کتاب لکھوال رزاق مامون وائی چھ تہران پ دے کار سر حق شواہد لمنز وڑل چھ دا افغانستان دا تجزیہ لپاره ترتیب شوی وو
یو استخباراتی عملیه د پنجشیر او نور ځایونو کې مسلط شوی و چې که طالبان د ډیپلوماتان ونیسي هغوی شکنجه کوي او د هغوی اعترافات په فلم او په ویډیو کې نیسي او سازمان ملل ته ورکوي.
رزاق مامون په خپل کتاب را د پای فرعون کې د ایران د لاسوهنو ځنو نور آبادو ته هم اشاره کړې چې د کابل پرده د تیزابو حمله هم وشوه. دا مامون په وینا داسې کره اسناد موجود دي چې دغه ډیپلوماټان مزار شریف ښار ته د طالبانو له رسېدو مخکې د ایران د کنسلګری ساتونکو د سپاه پاسداران د مشر په حکم وژلې دي. مامون د ایران د کنسلګری د هغو دوو ساتونکو نومونه هم یادوي چې په خټه افغانان وو خو سپاه پاسدارانو ته کار کاوه.
ډیپلوماټانو کې سردار ناصری د سپاه پاسداران یو افسر وو، یو غټ افسر ریګي نومیده. دا کسان هغه وخت چې طالبان په ښار کې نږدې شول د سپاه پاسداران د رئیس په دستور په زیرزمینی کې اسد او علی محمد په واسطه دوی تیرباران شول.
د افغان حکومت ځینو جګپور چارواکو هم چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي له ازادې راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړې ده. د دغو چارواکو په وینا دا ډیپلوماټان په کابل کې د ایران د وسنی سفیر ابوالفضل زهراون په امر وژل شوی دی. زهراون داسې مهال کابل ته د سفیر په توګه راولېږل شو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په اړه خبرې نهایي شوې وې او د دد سند د تصویب د مخنیوي لپاره پراخې هڅې هم وکړې، خو خپل ایران بیا د خپلو دغو ډیپلوماټانو د وژلو لپاره طالبان مسؤول وبلل او د دې کار د ناوړه پایلو په اړه خبرداري هم ورکړ. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې طالبانو د دې کار مسؤلیت نه مانه. د نیویارک ټایمز په دې رپورټ کې چې د 1999 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه خپور شوی د طالبانو په حواله ویل شوی وو کله چې دوی کنسلګری ته ورسېدل ودانۍ خالی وه. در د پای فرعون په کتاب کې لیکل شوی چې د ایران دغو ډیپلوماټانو د افغانستان د تجزیه لپاره هڅه کوله چې د شمال تلوالې د مشرانو ملاتړ هم ترلاسه کړي، خو د احمد شاه مسعود له مخالفت سره مخامخ شول. د سیاسي چارو کتونکو محمد یونس فکر دې مسلې ته په اشاره دا حیرانوونکي بولی چې د بلخ والي چې د احمد شاه مسعود متحد بلل کېده د هغه د نظریې برخلاف د مزار شریف د ښار مهم واټ د دغو ایرانیانو په نامه کړی.
احمد شاه مسعود خپل په قاطع ډول د دا تجزیه په برابر کې درېدلې دي، نو ماته ته تعجب ځای دی چې څنګه د هغه شاګرد چې استاد تاسي د هغه د ارمانونو چې تجزیه یې نه غوښتله په برابر کې داسې یو ضد وطني کار کوي.
خو د بلخ چارواکي بیا د خپلې د پریکړې دفاع کوي او وایي چې دوی د افغانستان او ایران ترمنځ د ښو اړیکو په پام کې ساتلو سره دا کار کړی دی. د بلخ د والي عطا محمد نوروان منیر احمد فرهاد له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د دې مسلې په اړه د بلخ د چارواکو دریسته څرګند کړ.
د ولایت دفتر په وړاندیز د مزار شریف د ښار یو واټ چې د شاروالۍ له شماله پیلېږي او بیا تر 1 کیلومتر پورې دوام کوي د جهاد او مقاومت په کلونو کې د ایران د بې دریغه همکاروي په پام کې ساتلو سره د دغو ډیپلوماټانو په نوم شوی.
خو ښاغلی فرهد د اقدام په وړاندې پورته شو انتقادونو ته په پام سره وویل چې دوی له خپل اړخه دا کار کړی او دا د مرکزي چارواکو په پریکړه پورې اړه لري چې دا تاییدوي او کردوي. خو د بلخ ولایت اداري مجلس بیا په یو اعلامیه کې لیکلي دی چې دا کار د دغو ډیپلوماټانو د وژنې د 14 کلیزې په مناسبت د ایراني چارواکو په غوښتنه شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران هم د تهران یو واټ د احمد شاه مسعود په نوم کړی، خو رزاق مامون بیا وویل چې احمد شاه مسعود هیڅکله هم په ایران کې لاسوهنه نه وکړه، حال دا چې دغه ایرانیان د افغانستان د تباهۍ پسې راوتلي وو. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحیم بیا په مزار شریف کې د داسې کوم اقدام په اړه بې خبري وښودله.
زه معلومات نه لرم چې دغه کار څه وي، کیږي، چا کړی او یا څوک یې کوي. ما ته چا نه دی ویلي. ما تاسو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لرم. هر وخت چې معلومات پیدا کړل بیا به تاسو ته ووایم.
خدا چې په دې اړه د بلخ د چارواکو له سرګندونو وروسته د اطلاعات او کلتور وزارت څه ډول دریځ غوره کوي وسله نه ده سرګنده. خو د ملي شورا دواړو جرګو په دې پریکړه سخت انتقادونه کړي او د دې مسلې د جدي تعقیب غوښتنه کړې ده. افغان کتونکي هم د بلخ د چارواکو د محکومولو غوښتنه کوي.
د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي تمه لري چې د اسلامي همکاریو د سازمان په کانفرنس کې د ولسمشر کرزي ګډون به په دې هېواد کې د سولې د پروسې لپاره ګټور تمام شي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په کانفرنس کې د ولسمشر کرزي ګډون ته د سولې د عالي شورا ځینې غړي په خاستر ګوري او وایي چې اسلامي هېوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې ښه رول لوبولی شي. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد وویل چې د اسلامي هیوادونو په دې ډول لوی کانفرنس کې د افغانستان د رواني ستونزې یادې دل د پام وړ خبره ده او په پای کې د افغانستان په اړه د اعلامیې خپرول په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا لپاره خورا مهم اقدام دی. مولوی شاهد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونو او د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو ته په افغانستان کې د جګړې خېلې خوې په خاستر ګوري او غوښتنو ته هم ډیره پاملرنه کوي.
که چیرته اسلامي کانفرنس د افغانستان د قضیه د حل لپاره یا د سولې لپاره د جانبینو نه یو څه وغواړي، دا په خپل ځای قابل د اعتبار ده چې دا مخالفین یا حکومت یا طرفونه هغه فکر کوي چې اسلامي دنیا اسلامي کانفرنس په تمام معنا زمنګ یو د مسلې حل غواړي، د په شری لحاظ باندې هم د مسلې ته ډیر په دقت سره وګوري.
اسلامي نړۍ پورې د اړوندو مسایلو په اړه د خبرو اترو لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د 50 غړیو هیوادونو د مشرانو څلرمه فوق العاده غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله په بلنه د چهارشنبه په ورځ په مکه معظمه کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره ولسمشر کرزی بل د کانفرنس خو غوړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د سولې له پروسې سره لازمه مرسته وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د دې سازمان د رول په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې هیواد کې رواني جګړې او ستونزې سیمه ییزې او نړیوالې ریښې لري. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور هم په همدې باور دی او وایي چې خی ولسمشر کرزی له دې کانفرنس څخه بیرته تش لاس راستون شي.
دا اسلامي وادونه خواران پاچایان یې راټول سوي دي د خپلو منافعو دپاره، هر یو اسلام یې بانه کړي، یو دیکتاتور دی بل پاچا دی بل ته په میراث ورسېدلی دی، هغه خپل حکومت ساتي. دا کانفرنسونه غیر له دې چې یو اعلامیه خپره کړي، اول سعودي د ستا په افغانستان کې سوله نه غواړي د استخبارات، دلته جګړه پر قدرت ته تر غو چې پاکستاني استخبارات څه ورته وایي او د چوکۍ په لاس راوړي.
ولسمشر کرزی او د سولې د عالی شورا ډیر شمیر غړو له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو او کانفرنسونو په تیره د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله رول مهم بللی او ټینګار کړی چې هغه له خپل مذهبي نفوذ څخه په ګټې اخیستنې کولی شي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته رامات کړي. کاڅه هم لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوی چې ولسمشر کرزی به د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو د دې کانفرنس په سنډه کې د کومو هیوادونو له مشرانو سره وګوري، خو ویل کیږي چې هغه به د سعودي عربستان له پاچا ملک عبدالله سره هرومرو وګوري او د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه به ورڅخه د مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځوان خبريالې حسيبه شهيد پنوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالانه شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږ میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنې مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د دوه هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نوري تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د غوړه کولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان میرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالۍ او کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو میرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship hasiba@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیاته نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org. په یاد وساتئ
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. له نسیم شفق څخه اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په ختیځو پولو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو مخامخ کېدل، د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام، او په مزار شریف کې پر واټونو د ایراني ډیپلوماټانو نوم ایښودو ته خپل ډیر مطالب ځانګړي کړي دي. باور غیر دولتي ورځپاڼې د افغان سرحدي ځواکونو له قبل لیکلي چې پاکستانی ځواکونو د افغان ځواکونو پر سرحدي پوستو بریدونه کړي. د غراز دی ورځپاڼې د قومي مشانو په حواله لیکلي چې سلګونه ځوانان د پاکستان د دې بریدونو ځواب ورکولو ته چمتو دي، خو د مرکزي حکومت امر ته انتظار باسي. باور د کونړ د دانګام د ولسوال له قوله لیکي چې د پاکستان د راکټي بریدونو پر ضد عامو خلکو د دوی ملا تړلې، خو د وسلو له کموالي سره مخامخ دي. سرنوشت ورځپاڼې هم پر دانګام د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه یو مطلب خپور کړی او د سرحدي ځواکونو د مسولانو په حواله یې لیکلي چې پرون سهار په دې حمله کې شپږ تنو افغان پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. سرنوشت او ویسا غیر دولتي ورځپاڼو د ولسی جرګې د ځینو هغو وکیلانو خبرې هم رااخیستي چې ویلي دي که چیرې د مالیې پر وزیر عمر زاخیلوال د اداري فساد تورونه ثابت شي، نو ښایي چې د ولسی جرګې لخوا استیضاح او سلب صلاحیت شي. ویسا د پاکستان د نوای وخت ورځپاڼې په حواله په یو بل مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مهم چارواکی ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشې شوی او د محل په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره نظر بندی. خدمتګار غیر دولتي ورځپاڼې هم پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه مطلب خپور کړی او وایي چې د افغانستان لخوا چوپه خوله پاتې کېدل نوموړی هیواد نور هم زړور کړی دی. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان یرغل پرون شند کړی شو او سرحدي ځواکونو ویلي چې له دې وروسته به دوی د پاکستان د بریدونو پر ضد غلي پاتې نشي، بلکې هغوی ته به په ټینګه ځواب ورکړي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د خپل نن ورځې په ګڼې کې د بلخ د والي عطا محمد نور یو غټ تصویر ښکلی او پر دې تصویر یې لیکلي چې سپاهي پاسداران جاده. دا ورځپاڼه په همدې اړه لیکي چې د بلخ اداري غونډې ویلي چې هیڅوک د دوی د پریکړې مخالفت نشي کولای. په مزار شریف کې د ایراني ډیپلوماټانو په نوم د واټونو نومونه سخت خبرګونونه راپارولي او ملي شورا هم د عمل ناسم بللی او هغه په ټینګه غندلی دی. خدمتګار ورځپاڼې هم په دې اړه له واټ سره مخالفت له طالبانو ملاتړ دی تر عنوان لاندې لیکلي چې ډیر د افسوس ځای دی، هغو کسانو چې غوښتل یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا او دا هیواد خراب کړي نن د هغوی په نومونو په مزار شریف کې واټونه نومول کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
میرویس افغان په خپل پیغام کې وایي د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د اوزبن منطقې د قلعه کلان په عالی لیسه کې د کتابونو نشواله ډېر لوی ستونزه ده. دی وایي پوهنې وزارت باید په دې اړه زموږ ارزو اوري او د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. زیار الله د کامې ولسوالۍ نه سلامونه استوي او وایي چې د اتصالاتو دستګاه دغلته خرابه شوې ده او ټول کاروبار د خلکو په ټپه درېدلی. دی وایي که داسې حال وي دوی به خپل سیم کارتونه لرې کړي او له بلې شبکې به کار واخلي. بل اس ام اس دی چې یو اوریدونکي او له نامعلوم سي څخه راسولې وایي چې ولسی جرګه باید د بلخ والی عطا محمد نور له دندې لرې کړي، ځکه چې د ده په وینا په افغانستان کې هم ډېر شهیدان شته چې سرکونه باید په نامه شي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي پروګرام د ګوډه اچار او د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي ازادي رادیو ډاٹ کام یا ډاٹ اورګ ته سرور ښکار کړئ. لسنیم بجې کېدون کې د قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.